پک بجیدی درنو ریدونکو السلام علیکم فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو پروانه خبری مجلې کې خراغلاست ویم او ری چی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل نن په برلین کې د افغانستان او جرمنی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاری او موافقنامه لاسلیک کړه. پروانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه خبرونه احمد شیبری وړاندې کوي.
جرمنی له افغان ځواکونو سره هر کال د څه باندې یو سل او نوي میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه. پاکستانی کابینه افغانستان ته د پاکستان له لارې د ناټو د اکمالاتو د لارې د پرانیستو مسله وڅېړله او د بوسنیا د سربیانو د پخواني پوځي مشر راتکو ملادچ محاکمه په هاګ کې پیل شوه. د خبر نو تفصیل، د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي جرمنی به د کال یو سل او درې نوي میلیونه ډالر مرسته له افغان ځواکونو سره د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته کوي. په برلین کې نن وروسته تر دې چې د افغانستان او جرمني مشرانو د ګډو همکاریو یو موافقتنامه لاسلیک کړه، مرکل وویل جرمني پر دې ژمنې ولاړه ده چې وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي له دې هېواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې اټکل کوي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان ځواکونه هر کال 4.1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. تمه ده چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریز کې له افغانستان سره نړیوال په پوځي ډګر کې نورې مرستې هم وکړي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو چارواکي وایي په روسیو کې د هغو وسلوالو مخالفانو شمیر 25% زیات شوی چې سولې ته غاړه ږدي. د ایساف ځواکونو عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفانو د بیرته راګرځولو د پروګرام مسؤول جنرال ډیوډ هوک د دې یو لوی علت د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کول وبلل. جنرال هوک په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
The last 4 months we've seen 25% more people.
پتیرو څلورو میاشتو کې موږ ګورو چې د بل هر وخت څلورو میاشتو په مقایسه 25% زیات خلک د پخلاینې پروګرام ته راغلي، او محتاطانه باید وویل شي چې دا پروګرام به همداسې مخ په وړاندې ځي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند د روان میلادي میاشت په سر کې په کابل کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شو. د روسیې مخدر موادو سره د مبارزې د څنګه مشر وای د مخدر موادو پر ضد د روسیې، افغانستان، تاجکستان او امریکا ګډو عملیاتو د پام وړ نتیجه لرله. ویکتور ایوانوف نن وویل دغو عملیاتو د اپریل له ډیر شمه د میتر څوار لسمه دوام درلود، او تر څلور ټنه ډیر نشي مواد پکې لمنځه یوړل شول. یو سل او دیش غیر قانوني وسلې ونیول شوې، او د قاچاقونکو 15 موټر وګرځول شول. د ایوانوف په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې تر وښ پته ډیر مشکوک کسان نیول شوې دي. د پاکستان کابینې له چارواکو وغوښتل چې د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو مسله وڅېړي. نن د کابینې په غونډه کې لکه تمه چې کېده دا اعلان ونه شو چې کله به د ناټو ځواکونو ته لاره پرانیزي. د پاکستان کابینې د دې ملاتړ وکړ چې ولسمشر آصف علي زرداری دې راتلونکې اونۍ د شیکاګو په غونډه کې چې د ناټو مشران پکې راغونډیږي برخه واخلي. پاکستان شپږ میاشتې مخکې وروسته تر دې د ناټو اکمالات له خپلې خاورې بند کړل چې د ناټو په هوایي برید کې د پاکستان 4 پوځیان ووژل شول. ایران د فارس په خلیج کې د عربي هیوادو د سیاسي، اقتصادي او پوځي اتحاد پر پلان خپل انتقادونه زیات کړي دي. د ایران د همکاري شورا چې په ایران کې حکومتي مظاهرې تنظیموي نن یې له ایرانیانو وغوښتل چې د جمعې له لمانځه وروسته د روانه اونۍ د دې شورا په وینا د دې هڅې پر ضد مظاهره وکړي چې د امریکا له پلان سره سم بحرین د عربستان یوه برخه ګرځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې ده چې دا اتحاد به په بحرین کې ټپونه نور هم ژور کړي. بحرین د فارس په خلیج هغه هیواد دی چې اکثر اوسیدونکي شیعه دي. د ازبکستان حکومت له رپورټونو سره سم غواړي چې د راتلونکو دوه کلونو په ترڅ کې 1500 دولتي دارایي وپلوري، او په دې ډول خصوصي سکتور پیاوړی کړي. ازبک رسنیو د حکومت د شتمنیو د کمیټې د مرستیال صفت الدین غفاروف په وینا څرګندوي چې د تیلو، ګازو، انرژي، کرنې، برېښنا او د دوا جوړولو صنعت په برخو کې به دولتي شتمنۍ خرڅلاو ته وړاندې شي. چارواکي وایي چې د دې هدف ازبکستان ته د بهرنیو پانګوالو جذبېدل دي، څو په دې توګه په ازبکستان کې د ټکنالوژۍ ظرفیت لوړ شي. د بوسنیا د سربیانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادچ محاکمه نن په حق کې پیل شوه. اویا کلن ملادچ په یولو سو پیشو تورن دی چې په دې کې د ډلې زی وژنې، جنګي جنایت او د بشریت ضد جرمونه شامل دي. دا پیښې د 1992 او 1995 میلادي کلونو په منځ کې د بوسنیا هرزګوین یا د جګړې پر مهال شوې دي. د جنګي جنایتونو د نړیوالې محکمې څارنوال ډیرموت ګروم نن د راتلو ملادچ د محاکمې په وخت وویل دوله سیز مخکې دغه میاشت د بوسنیا مشرانو په بوسنیا هرزګوینیا کې پر خپلو خلکو برید وکړ. د دې برید علت بل نه و، بس دا و چې دا ملکیان سربیان نه و. پر هغوی د هغوی پر خاوره او د هغوی پر ویاړونو د یوه منظم او دقیق پلان له مخې حمله وشوه. په ځینو برخو کې دا برید د ډله ییزې وژنې حد ته ورسېد. د ملادچ د محاکمې په اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. په روسیې کې له تروریزم سره د مبارزې کمیټې اعلان وکړ چې د قفقاز په شمال کې د داغستان په جمهوریت کې د مسلمانو یاغیانو یو مشکوک مشر د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. چارواکي وایي چې 43 کلن حسین مامایوف د داغستان په مرکز مهاج قلعه کې وویشتل شو. په نړۍ کې د فلمونو ستر او په زړه پورې نندارتون کان نن پیل شو. دا 15 ځل دی چې دا نندارتون پرانیستل کیږي او ایرو په تیرو څلورو میاشتو کې تر بل هر وخت ډالر په وړاندې ټیټه شوه. د 200 روپۍ هیوادو دغه پیسه نن تر 1.22 ډالر هم لږ شکته شوه. د جنوري له نیمایي را په دې خوا دا تر بل هر وخت ډالر په مقابل کې د ایرو ټیټ ارزښت دی.
دا ازادي رادیو ده. پرمانه خبری مجله کې اوري افغان او جرمني مشرانو د ستراتیژیکو همکاریو موافقنامه لاسلیک کړه. ایصف وایي په افغانستان کې عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته ستنېدو بهیر په خطوګه پرمخسي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي د سولې د عالي شورا د غړي او سناتور رحماني په وژنې کې د ایران لاس دی.
سل پسل کې وایم چې دا وژنه د ایران د خوښه او داسې نور وژنه بم شاید په ملي شورا کې ډېر نور وکیل صاحبان او د مشران جرګې اعضای بم بشات.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي له پاکستاني چارواکو سره به له دې هېواده د افغان مهاجرو د ویستلو د اعلان په اړه خبرې وکړي.
موږ اخلاقا د پښتونخوا د حکومت نه د ستاسو په ذریعه هم هیله کوو او پلان مشته چې په دې آینده یو ورځ دوه کې به د هغوی سره هم مستقیم تماس نیسو.
او ایران د عربي هېوادونو پر هغه پلان نیوکه وکړه چې غواړي په بحرین کې د ناراضه شیعه مسلمانانو په وړاندې یوه اتحادیه رامنځته کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په برلین کې د افغانستان او جرمني ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقنامه لاسلیک کړه. جرمني د غراز د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د 190 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
جرمنی ژمنه وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه وزیر د هیواد له پاو سره په کال کې 190 میلیون ډالر مرسته کوي. دغه اعلان په برلین کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ له خبرو وروسته چې دواړو د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه وکړه. د دغه موافقتنامه له مخې جرمني له افغانستان سره د پوهنې، بنسټیزو تاسیساتو او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. مرکل دغه ستراتیژیک موافقتنامه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه چې دا مسله روښانه کوي چې هیواد د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره دی. مرکل په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل موږ غواړو له افغانانو سره مرسته وکړو چې دوی ښه راتلونکی ولري. موږ غواړو دا پیغام ورکړو چې دا یوازې وینا نه ده بلکې پر دې عمل هم کوو. کرزی او مرکل به بیا هم په شیکاګو کې د ناتو په سرمشریزه کې چې د راتلونکي یکشنبې پر ورځ جوړیږي وګوري. په دې سرمشریزه کې به د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د کابل له حکومت سره د پوځي مرستو مسله د اجنډا یوه مهمه مسله وي. کرزی په دې خبري غونډه کې یو ځل بیا خپل ژمنه تازه کړه چې دوی به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي او نور به د افغانانو امنیت ساتل د دوی پر عسکرو او ملکي کسانو د اوږو بار نه وي. مرکل د هغو اداو خبره هم راپورته کړه چې وایي افغان امنیتي ځواکونه قانون نه مراعت کوي او زیاته کړه چې موږ پر دې مسلې خبرې وکړي چې امنیتي ځواکونه باید له قانون سره سم عمل وکړي څو افغانان له دوی د ویرې احساس ونه کړي بلکې هغوی خپل ساتونکي وګڼي. هغې څرګنده کړه چې جرمني غواړي چې په ټولو دغو مسلو کې په راتلونکي کې هم خپله ونډه واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ایساف وای چې په افغانستان کې عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته ستنېدلو بهیر په ښه توګه پر مخ ځي او په دې وروستیو څو میاشتو کې 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. د ایساف لخوا عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته ګرځېدو د پروګرام مسؤل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له 2009 میلادي کال راهیسې څه باندې 4000 وسلوال مخالفین له دې بهیر سره یوځای شوي او سولهییز ژوند یې غوره کړی دی. د ایساف چارواکي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستان په دې وروستیو کې یو شمیر هغه لوړپوړي طالبان ووژل چې د راپورونو له مخې د سولې خبرو ته لیوالتیا درلوده. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په ریپورټ کې.
د دویم نمبر سرحدي زون لپاره چې مرکزی په ګردیز کې دی، د مرکزی قومندانۍ ودانۍ د جنوب ختیځ زون په کچا د لوړپوړو نظامي مسولینو او د پکتیا مرستیال والی عبدالرحمن منګل لخوا رسمن پرانستل شو چې ورسره به د سرحدي پولیسو ډیری اړتیاوې رفع شي. د سرحدي پولیسو لپاره پر دغه جوړ شوي مرکز یو کال وړاندې کار پیل شوی و چې مالی لګښت یې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي
بخنه غواړو. تیروتنه وشوه، البته هغه راپور چې د مخه ما اعلان کړو د ایساف د څرګندونو په اړه لږ وروسته به نشر ته تیار شي. وابهیوری او اوس دا واورئ چې د سه شنبې په ورځ، یعنی پرون، په اسلام آباد کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سفیر ښاغلي محمد عمر داوودزی د پاکستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو وزیر ښاغلي انجینیر شوکت خان سره ولیدل. په دغې لیدنې کې پاکستان کې میشت افغان کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پر هغه تصمیم خبرې وشوې چې غواړي هغه افغان کډوال چې اسناد نه لري په عاجله یا بیړنۍ توګه له دې هېواده وباسي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار له عمر داوودزی سره مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتلې دي چې د افغان جرو د اندېښنو د لمنځه وړلو لپاره یې څه په نظر کې نیولی دي.
واقعا مهاجرین اندېښنه په ځای ده. زموږ مهاجرین مظلوم خلک دي، دېرش کاله یې په مشکلاتو کې ژوند کړی دی او اوس هم خپل مشکلات لري، او بیا چې د دې مشکلاتو باوجود ورته داسې لنډې مودې تاریخ ورکړلی شي، وایي چې په دغه تاریخ باندې تاسو په زور وباسو. موږ او تاسې دا تجربه لرو چې دغسې یو اعلان بیا د پاکستان پولیسو ته زمینه مساعدی چې مهاجرین تنکی مهاجرین د پیسې وغواړي. ما په دوه قسمته کې خبرې وکړې. یو خو مې همدا ورته ویل چې دا اعلان چې شوی دا تاریخ چلن تاسو ورکړی دی، موږ تاسو نه دا هیله لرو چې دا تاریخ په تعویق واچوي او په یوازې دې چې تاسو تاریخونه ورکړئ د افغانستان د حکومت سره کښېني دوه اړخیزه مذاکره وکړي په دې موضوع کې. موږ دا غواړو چې زموږ مهاجرین خپل ملک ته بیرته راشي، اما موږ غواړو چې هغوی داوطلبانه راشي، په یو نظم باندې راشي. نو یعنی ما ته یې په دوه مورد کې اطمینان راکړ چې د پولیس تنګول به نه، موږ په دې کې در سره همغږي یو، دا به نه پرېږدو. دویمه مهمه خبر چې هغه وکړه هغه دا وه چې وایي موږ په یو کانسپټ پیپر باندې کار کړی، یعنی یو برنامه باندې کار کړی په ابتدایي مرحله کې ده، چې هغه برنامه د افغان مهاجرینو د بیرته تګ برنامه ده. دا چې افغانستان به څنګه مشوره کې داخليږي، په هغې کې د پیشنهاد دا و چې وایي موږ دعوتنامه لیږو همدانن د افغانستان د مهاجرینو وزیر ته، او دا غنه دعوت کو چې د می د میاشتې د ختمېدو نه مخکې راورسیږي اسلام آباد ته، او د دام ویل چې موږ په دې باندې متعهد یو چې بیرته تلل د مهاجرینو به منظمې د یو پلان په اساس به یي، داوطلبانه به یي او په عزت به یي.
پېښور کې چې مهاجرینو ته کوم اعلان شوی د پښتونخوا د حکومت فیصله ده، او ظاهره ده په مهاجرینو ته زیات مشکلات امنیتي پلوه یا د پولیسو پلوه په پښتونخوا کې خصوصا په پېښور کې دي. دغه ځای د حکومت سره هم تاسو په دې وروستیو کې څه داسې ارتباط نیولی؟
موږ اخلاقا د پښتونخوا د حکومت نه دا ستاسو په ذریعه هم هیله کوو، او پلان مشته چې په دې آینده یو ورځ دوه کې به د هغوی سره هم مستقیم تماس نیسو، او هغوی به خپل مسؤلیت ته متوجه کوو چې دا مهاجرین چې دېرش کاله په شکل د اشکالو دلته وو، دوی ډېر خبر خور در سره کړی. مهاجرین تر اوسه پورې باوجود د مشکلاتو ښه خاطره لري. نو اوس دې وخت کې په کار دی چې دوی بیا هم پرېږدي چې مهاجرین په ښه خاطره باندې ولاړ شي بیرته خپل ملک ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی و. اوس به هم راشو دی راپورت چې ایساف وایي چې په افغانستان کې عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته ستنېدلو بهیر په ښه توګه پر مخ ځي.
د ایساف چارواکي عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته راګرځېدو په بهیر کې د زیاتوالي اساسي علت د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدل بولي. د ایساف لخوا عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته ستنولو د پروګرام مسؤول ډیوډ هوک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له یو شمېر خبریالانو سره په یوه بحث کې وویل چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو د راګرځېدو په بهیر کې 25% زیاتوالی راغلی. ډیوډ هوک وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند لاسلیک وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورکړ چې افغانستان به له 2014 کال وروسته هم یوازې نه وي.
په افغانستان کې تر اوسه 4401 کسان عادي ژوند ته راګرځېدلي. له شاوخوا 500 نورو وسلوالو کسانو سره د سولې خبرې روانې دي. دغو ارقامو ته په کتو ویلی شو چې په تیرو څلورو میاشتو کې عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته ګرځېدو په شمېر کې 25% زیاتوالی راغلی. موږ ویلی شو چې له دې بهیر سره د وسلوالو مخالفینو د یو ځای کېدو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د بیرته راګرځولو پروګرام په 2009 میلادي کال کې د ایساف په چوکاټ کې پیل شو چې د ایساف په خبره کې لاسته راوړنې لري. ایساف ځواکونه په داسې حال کې دغه خوشبیني څرګندوي چې تیره یکشنبه د سولې د عالي شورا یو مهم غړی مولوي ارسلان رحماني په کابل کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. بلخوا راپورونه وایي پاکستان د هغو طالبانو په وژلو یا بندي کولو لاس پورې کړی چې په افغانستان کې د سولې له روانو خبرو سره لیوالتیا ښیي. راپورونه وایي پاکستان په دې وروستیو کې ملا یاسر، ملا محمد اسماعیل او د دوی شاوخوا 30 نور ملګري د دې لپاره ووژل چې له سولې سره یې علاقه پیدا شوې وه. خو له دې پیښو سره سره ایساف وایي چې ګڼ شمېر وسلوال طالبان سولې ته لیواله دي او غواړي چې بیرته د ژوند ته مخه کړي. په ورته وخت کې د ایساف ویان جنرال کارسن جاکوبسن وایي که وسلوال مخالفین سولې ته زړه ښه نه کړي نو دوی به یې د نیولو یا وژلو اقدام وکړي.
وسلوالو مخالفینو ته مهم پیغام دا دی چې له ټولنې سره بیرته یو ځای شي. دوی ته د سولې او بیا پخلاینې لاره هم خلاصه ده. دوی کولای شي چې د ټولنې یو غړی شي او د هیواد په جوړولو لو کې ونده واخلي. کنه نو دوی به یا وجل کیږي یا به نیول کیږي.
که څه هم وسلوال مخالفین د پولې هاخوا د پاکستان له ګواښونو سره مخ دي او نه یې پرېږدي چې سوله ییز ژوند ته مخه کړي، خو ایساف وایي چې د پاکستان په پرتله په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو شمیر زیات دی. د ایساف د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان دننه شاوخوا 15,000 وسلوال مخالفین فعالیت کوي چې د مخالفینو 80% جوړوي. دا چې رښتیا هم د دولت وسلوال مخالفین په زیاته اندازه سولې ته لیواله دي او کنه، تر اوسه د حکومت کومې مخالفه ډلې په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اسد الله لودین، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وایي چې د سناتور او د سولې د عالي شورا د غړي ارسلان رحماني په وژلو کې ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران لاس لري. دوی وایي چې ایران په دې وروستیو کې یو اندازه بې غږه وسلې او موټر سایکلونه وسلوالو مخالفینو ته ورکړي او مولوي رحماني هم د بې غږه وسلې په واسطه وژل شوی دی. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې لا تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د ارسلان رحماني د وژنې د پیښې څېړنې نه دي بشپړې شوې، د ملي شورا یو شمېر غړي د دې عمل تر شا د ایران لاس بولي. دوی وایي داسې شواهد شته چې ایران په دې وروستیو کې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته ځانګړي موټر سایکلونه او بې غږه وسلې ورکړي او مولوي رحماني هم د دوی په خبره د بې غږه وسلې په واسطه وژل شوی. په مشرانو جرګې کې د بامیان استازي هدایت الله رهایی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مولوی ارسلان رحمانی توسط یک توطیه بسیار مرموز جام شهادت نوشید.
مولوی ارسلان رحمانی په یوې پټې توطیه کې ووژل شو، خو زه باور لرم چې په دې وژنه کې بهرنۍ کړي په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه لاس لري. په دې ډول وژنو کې هم د پاکستان او هم د ایران ځینې کړي ښکېلې دي. ایران د افغانستان د نام نه کولو لپاره سلګونه بې ژغه وسلې او ځانګړي تروریستي موټر سایکلونه وسلوال مخالفینو ته ورکړي. ایران د افغانستان د شخصیتونو د وژلو لپاره دا ډول عمل ترسره کړي او بیا هم کوي.
د مشرانو جرګې انتصابي سناتور او د سولې د عالي شورا د بندیانو د کمیټې رئیس مولوي ارسلان رحماني د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. داسې راپورونه هم شته چې مولوي رحماني د بې غږه ټوپک او زهرجنې ګولۍ په واسطه ویشتل شوی او په زړه لګېدلی و. د کابل د امنیه قومندانې مرستیال جنرال محمد داود امین هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې سناتور رحماني د بې غږه وسلې په واسطه وژل شوی، خو د وژنې په زهرجنه ګولۍ تایید نکړه. د انتصابی سناتور او د سولې د عالی شورا د بندیانو د کمیټې د مشر مولوی رحمانی ناکابو نه میاشتې مخکې د دې شورا رئیس استاد ربانی هم په یو ځانوژن کې حمله کې ووژل شو. د دې شورا د ولایتي کمیټې رئیس محمد هاشم منیب هم څه موده مخکې په کونړ کې په یو ځانوژن کې حمله کې څه ورکړه. وسلوالو طالبانو د استاد ربانی او مولوی رحمانی په وژلو کې لاس لرل رد کړي، خو د ملا دادالله د محاذ په نوم یوې نوې ډلې ازادي راډیو ته د ارسلان رحمانی د وژلو مسؤلیت اخیستی دی.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د دویم نمبر سرحدي زون د قومندانۍ لپاره یو ډیره مجهزه ودانۍ جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرسته باندې جوړه شوې چې په ټولو ضروري امکاناتو سمبال ده او 10 میلیونه امریکایي ډالره لګښت پې شوې ده. لمر نیازی ور باندې ریپورت لري.
د دویم نمبر سرحدي زون لپاره چې مرکز په گردیز کې دی، د مرکزی قومندانۍ ودانۍ د جنوب ختی زون په کچا د لبړپړو نظامی مسولینو او د پکتیا مرستیار والی عبدالرحمن منګل لخوا رسمن پرانستل شو چې ورسره به د سرحدي پولیسو ډیری اړتیاوې رفع شي. د سرحدي پولیسو لپاره پر دغه جوړ شوي مرکز یو کال وړاندې کار پیل شوی و چې مالی لګښت یې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی لخوا ورکړل شوی. د دویم نمبر سرحدي زون چارواکو د پرانیست په غونډه کې وویل چې پر دغه مرکز 10 میلیون امریکایي ډالره لګول شوي چې په 250 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او په اړینو تجهیزاتو سنبال 10 بلاکونه لري. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالرحمن منګل د غونډې ګډونوالو ته وویل چې موږ لا هم اړتیا لرو چې په نظامي برخه کې د بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کړو، خو زیاته کړه چې باید افغان ځواکونه هم له شته امکاناتو څخه اعظمي ګټه پورته کړي. نوموړي د متحده ایالاتو له حکومت مننه وکړه چې د خپلو خلکو د مالیو په پیسو باندې په افغانستان کې بیلابیلې پروژې عملي کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي بودیجه چې د امریکا د خلکو د ټکس پیسې دي او هغه زموږ ته دلته په پروژو کې پیاده کوي او د امریکا متحده ایالاتونه هم مننه کوي.
بلخوا بیا په جنوب ختی زون کې د دویم نمبر سرحدي زون مشر مل پاسوال عبدالحی اطرافی د دا ډول ودانیو جوړول ګټور وبلل، خو زیاته کړه چې که خلک او ولس له دوی سره همکاري ونه کړي نو یوازې د ودانیو جوړیدل به هغومره ګټور نه وي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان چارواکي وایي چې اوسمهال د بل هر وخت څخه ډیر افغانان له مخابراتي ټکنالوژي څخه استفاده کوي. د دې ورځې لمانځنه په کابل کې وشوه او کارپوهانو همداشان مسولینو خبري وکړي. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د نړیوال ورځې د لمانځلو پر مهال اکثره افغانان له حکومت څخه د مخابراتي خدماتو د کیفیت لوړوالی او د دې خدماتو د بیو ټیټوالی غواړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي نړیواله ورځ سکل خزو او نجونو ته د زیاتو مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د خدماتو د برابرولو تر نامه لاندې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ونمانځل شو. د مخابراتو د وزارت چارواکو وویل هڅې کوي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې مخابراتي خدمات تر ډیره ځای د هیواد لرې پرتو سیمو، کلیو او بانډو ته ورسوي، خو خلک وایي اکثر بې وزلي دي او له حکومت غواړي چې د دې خدماتو بیې دي نور هم ټیټي او کیفیت دې پورته کړي.
زه د کابل اوسیدونکی یم. دا مخابراتي شبکې کومې چې په افغانستان کې کار کوي دا ټول نرخونه دیوجیک دي. منځنی ډیر مصرف زیات راځي د نړۍ په سطحه. په ایران او پاکستان کې مصرف ډیر ټیټ دی منځنی ټلیفونونو کې. ولې دلته د افغاني سیم دی او کاریبا ده که روشن ده او که ټیلیکام ده ټول مصرفونه ډیر زیات دي او خلک دونه توان نه لري. دا ډیر غټ مشکل ده. باید دا شبکې خپل نرخونه ټیټ راولي او کنه که دا حکومت خو باید دا بندي کې بس خپل دې شروع وکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د نړیوال ورځې د منځلو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د مخابراتو د وزارت پر چارواکو سربیره په هیواد کې د مخابراتي او انټرنیټي شبکو مسؤلینو هم ګډون کړی و. د مخابراتو وزارت چارواکو په تیر کال کې د شو کارونو راپور هم وړاندې کړ. دوی وویل په هیواد کې مخابراتي خدمات 6% ته رسیدلي، سبان دی یو لکو لس زرو افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او د دولت بودیجې ته یې $100 میلیون عاید رسولی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د سه‌شنبه په ورځ د عربي خلیج هیوادونو د مشرانو پر هغو پلانونو نیوکه وکړه چې غواړي په بحرین کې د ناراضه شیعه مسلمانانو په وړاندې یو سیاسي، اقتصادي او پوځي اتحادیه رامنځته کړي. ایران خبرداری ورکړی دی چې د عرب خلیج هیوادونو په دې عمل سره به د دوی په وینا د بحرین د خلکو کړاوونه نور هم زیات شي. د روټرز خبري اژانس په دې اړه باندې البته راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې فراه هیواد وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ په ریاض کې د عربي خلیج هیوادونو سرمشریزه غونډه وه. د سرمشریزه هدف د سعودي عربستان او بحرین د یوې پیاوړې اتحادیې منځته راوړل دي. سعودي عربستان تیر کال په پسرلي کې د بحرین پایتخت مناما ته د پاڅون د ځپل لپاره عسکر ولېږل، خو د ریاض په سرمشریزه غونډه کې د دواړو هیوادونو د اتحاد په هکله موافقه ونه سوه. دغه سرمشریزه په عربي سیمه کې د سنی مسلمانانو د بډایو شاهي کورنیو د ستراتیژۍ یوه برخه وه چې غواړي په سیمه کې د شیعه مسلمان هیواد ایران د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخنیوی وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست له قوله لیکلي دي، د بحرین د بحران د حل لپاره باید د خلکو مشروع غوښتنې ومنل سي او بهرنۍ مداخله یا د اصولو خلاف یو پلان به د بحرین د خلکو چپونه نور هم ژور کړي. د بحرین خلکو چې اکثریت یې شیعه ګان دي، د څه د پاسه یوه کال راهیسې د دیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره قیام کړی دی. اما سعودي عربستان په دې خبره اندېښمن دی، هسې نه شي د شیعه ګانو دغه قیام د سعودي عربستان په ختیځ کې د تیلو لوی تولیدونکي ولایت ته چې اوسېدونکي یې شیعه ګان دي سرایت وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل د دوشنبه په ورځ له غونډې څخه وروسته وویل د شپږو عربي هیوادونو ترمنځ د احتمالي اتحاد د منځته راتلو په اړه خبرې وځنډول سوې. په دې هکله به د بحرین په یوه بله غونډه کې چې اووه میاشتې وروسته جوړیږي خبرې وسي. سعود الفیصل وویل که د عربي خلیج هیوادونو ترمنځ د اتحاد د منځته راتلو پر پلان موافقه وسي، نو باید ایران په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د عربي خلیج هیوادونه ادعا کوي چې ایران د بحرین ناارامیو ته لمنه وهي، خو ایران دغه ادعا ردوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د بوسنیا د سربیانو د پخانی پوځي مشر راتکو ملادیچ محاکمه نن په حق کې پیل شوه. او یا کلان ملادیچ په یولسو پیښو تورن دی چې په دې کې د ډله ییزې وژنې، جنګي جنایت او د بشریت ضد جرمونه شامل دي. دا پیښې د 1992 او 1995 کلونو په منځ کې د بوسنیا هرزګوینا د جګړې په مهال شوې دي. نوریاس نوری د ملادیچ د محاکمې په اړه باندې نوی او تازه راپورونه معلومات راټول کړي دي.
د پخوانی یوګوسلاویا د جنگي جرمونو د محکمې څارنوال وایي چې د هغو اسناد او شواهدو له مخې د شک هیڅ ځای نه پاتې کیږي چې راتکو ملادیچ د 1992 نه تر 1995 کال پورې د بوسنیا هرزګوینا جګړې په جریان کې د مسلمانانو، کروشیایانو او لسربیانو پرته د نورو قومونو د لمنځه وړلو د کمپاین مسؤل و. په بوسنیا کې د سربیز واکونو پخوانی قومندان راتکو ملادیچ نن د هاګ د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې بیا حاضر کړی شو. او یکلن ملادیچ د ګڼو وژنو، جنگي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو په یولسو فقرو تورن شوی دی. هغه په دې هم تورن دی چې په 1995 کال کې شاوخوا 8000 مسلمانان، نارینه او هلکان په سربرینیڅه کې په ډله ییزه توګه وژلي چې دا په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو وحشتناکه عمل بلل شوی دی. څارنوال ډیرمورت ګروموویل ملادیچ د هغه کمپاین لپاره مخ بیولو سره مرسته کړې وه چې هدف یې د مسلمانانو او لسربیانو پرته د نورو قومونو وژلو څو لویه سربیا رامنځته کړي.
د دغو ټولو جرمونو عاملین هغه افراد دي چې ګډ هدف یې د دغو جرمونو ترسره کول و. دا حقیقت دی چې د دغو ټولو ترسره شوو جنایتونو د یوې برخې مسؤل جنرال راتکو ملادیچ دی. څارنوال به هغه شواهد وړاندې کړي چې د شک هیڅ ځای نه پرېږدي چې ښاغلی ملادیچ په دغه هر یوه جنایت کې لاس درلود. د بوسنیا هرزګوینا د جګړې په جریان کې 3000 کسان ووژل شول او له 2,200,000 کسانو زیات بې کوره شول. ملادیچ د لګول شوو تورونو له ځوابولو ډډه وکړه. یوازې دومره وویل چې د کوم خراب کار نه دی کړی. کتونکي وایي که ملادیچ مجرم وپیژنل شي نو به په عمري بند محکوم شي. هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبیدالله له هلمند لیکي، ایران او پاکستان د افغانانو په هوساینه کې خپل بدبختي ویني، ځکه خو له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون څخه خوښ نه دي.